مشال ریډیو ته ستریم شي د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم درو اوریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
لومبے د مشال خبر مسرټکی د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکو امن مذاکرات منسوخ شوی دي. په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کیدل کله دم ګرځول دي. په کابل کې پرونی بمی چاودنه ملګرو ملتونو او پاکستان په سختو ټکو لندلې ده. مشال خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوی و چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې ډلې کې وشي. خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه منسوخ کړي چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له اونیو راهیسې یو بل تورنول چې خبرې اترې له خطر سره مخ کړي او پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي. خو هندوستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز په ترهګرۍ وسی. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کیدل کله دم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه NA 122 او صوبایي اسمبلی حلقې 122 ټاکنې کله دم ګرځولي دي. په دې حلقه 122 ټاکنو کې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغه حلقې په شمول نورو ځایونو کې د درغلو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې د دغو انتخاباتو د کله دم کېدو درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق ویلي دي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر رد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. نن سهار د باجوړ جنسای پریګي سیمه لوی ماموندو کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې دغه سیمه اوسیدونکو محمد نومیتن مړ شوی دی. د پولیټیکل انتظامی د کنټرول دفتر د پیښې تصدیق کړی دی. ولی وایي چې هغوی ته پوره معلومات نه دي ملو شوي چې ګنې دغه پیښه کې څوک مړ شوی دی. ولی دغه سیمه اوسیدونکو وایي چې دغه وجل شوی تن نوم محمد وو. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې د یادې پیښې پړه په سر منلې ده. د دین علاوه نن سهار د شوقدر په سیمه کې جوړ په یو سی این جی د ګاډو د ګیس سټیشن کې د ګیس د سلندر د شلیدو له امله چاودنه شوې ده. چې پکې یو تن 55 کلن نثار چې د شوقدر زوړ کندی اوسیدونکو یو مړ شوی دی. ولې یو تن زخمی شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی چاودنه په سختو ټکو اندلې ده. پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځان وژون کې موټری به می چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر 65 زیاتې ټپیان کړي دي. له ارګ څخه یو خبر شوی خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ډول بریدونه ته مخه کړې چې قربانیان یې ولسی خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر ژونما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندله کړې ده. د خوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنو ته په یو وسل شوي بیان کې په دې برید کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړي دي. د افغان آریانا هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ویل شوي وو چې د قاهرې هوایي شرکت د نامنې له کبله نه غواړي د هرات له هوایي ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي. خو د افغان آریانا هوایي شرکت مشر داود شریفي پرون مشال لیډیو ته وویل چې د قاهرې د هوایي شرکت اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلي وو چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 25 کلونو زړې وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي دي. په بخل شوو کې د ولسمشرۍ د سوکای پخوانی امیدوار میکلای ستوکوویچ هم شامل دی. د بیلاروس رسمي خبرې اجانس تېره شپه وویل ولسمشر دا فرمان د بشري خواخوږۍ پر بنسټ صادر کړی دی. او رسته خبر دا چې د شام سرخار د مشت نګدی په دوه خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوی دي. ویل کیږي چې دا خارګوټي د شامی رژیم د مخالف وسلوالو په لاس کې ده. د ژغورنې کارکونکو وایي تر تیر نیمې شپې پورې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلې دي او په لسګونه نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه ده. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلي چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي. پرون تر دې حملې مخکې د شام جنګي الوتکو په همدې ښار کې پر یو شمېر نورو سیمو هم بمباري کړې وې. د تېرې تار پر ورځ هم د دوما په ښار کې د ګڼې ګوڼې پر یو بازار توغندي لګېدلي وو چې تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادۍ بخون کې سازمان د اجرایه کمیټې له مشرتابه استعفا ورکړې. د واصل ابو یوسف په نوم یو فلسطیني چارواکي ویلي د عباس د دې اقدام هدف دا دی چې د دې څوکۍ لپاره نوي انتخابات وشي. د ابو یوسف په وینا د فلسطین د ازادۍ بخون کې سازمان د اجرایه کمیټې نیمایي نورو غړو هم استعفاګانې ورکړې دي. نوموړي ویلي د محمود عباس او د کمیټې د نورو غړو استعفا یوه خلا رامنځته کړې او دا مهال د فلسطین د ملي شورا څخه وغوښتل شوي چې په یوه میاشت کې د اجرایه کمیټې نوي غړي وټاکي. د مشال له خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له هند سره د کامی سلامتیا د سلاکارانو په کچه کې دونکو مذاکرات له مخکې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدای. په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 200 ته رسیدلې ده. د مومند ایجنسی اوسیدونکو وایي په سیمه کې هسپتالونه او ډاکټران نشته.
سرکاری هسپتال له کوم نه لاندې پاوي کې ارمي والا دي. سرکاری هسپتال په مومند ایجنسی کې شته. نه یو دارا کو جوړ هغه وران شي دی او دا یو انجوز والا جوړ کړی دی چې هغه کې دوه نه چې موږ راځي نو چې راځي هغه خپري.
او 19 پروګرام د باختر ستوري اهم لرو.
مغه ماشوم تو و کوشنیوال نه مشا کور سره او د مغه د کتابونو کوم تعالی سره مې چار بیتونه لیکلې ته او چار بیت او د نور مطالعه چې ده په مکتبی دکړه کې دوران کې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوښیوریدونکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هند سره د کامی سلامتیا سلاکارانو په کچه کېدونکو مذاکرات له مخکې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډلي کې د کامی سلامتیا د سلاکارانو د مذاکراتو هیڅ ګټه نه ورکوي. ټاکل شوی وا چې د پاکستان او د هند د کامی سلامتیا سلاکاران به نن او سبا په نوې ډلي کې مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د هندستان لخوا د کامی سلامتی د مشیرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ایهودو سره وا د مذاکرات به نتیجی وي. خبر پانه وایي چې دوه ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او کده مذاکراتو کې یوازې په طرحګری خبري کیږي نو د سره با مسلې د کمیدو پزې نور زیات شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د طرحګری پزې د کشمیر سرکریګ او سیاچین په دون ټولو معاملو باندې خبري وشي. خبر پانه زیاتوي که هندستان په خپل شرطونو ولاړ وي نو داسې صورتحال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دین وړاندې پرون مازیګر د هندستان خارجه وزیر سوشما سوراج نوې ډلي کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوی ملاقات کې ټاکل شوی و چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده کوم چې فلحال نه دی شروع شوی. دا وایي چې اوفا کې دا ټاکل شوی وه چې باید اول په ترهګرۍ خبرې وشي او دا ختمه کړي شي او د هغې وروسته به د کشمیر په ګډون په ټولو چارو خبرې کیږي. نو د اوفا په خبرو کې د کشمیر ذکر نشته. هغې کې یوازې د قومي سلامتۍ د مشیرانو خبره ده او دې کې به په ترهګرۍ خبرې کیږي. نو تاسو په دې ځای ودرېږئ. بل طرف ته د خالی پورز ماسپخین میډیا سره خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ لویه وجه کشمیر دی او تر څو چې دا مسله نوی حل شوې تر هغې تعلقات مخ په وړاندې تلل ګران دي. د ده وینا وه چې پاکستان سره د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریک کړي. دی وی حقیقت دا دی چې زبد ځان سره هندوستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګري کوي. حکومت په 23 اگست دا موقعه ملو نشو نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتۍ مشیر ته حواله کړم چرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکول وروستو د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم.
دا یادونه ده چې دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي. خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیري انو سره وویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورئ، د پاکستان او هند ترمنځ نن کېدونکي مذاکرات منسوخ شوي دي. په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د بهرنیو اړیکو د چارو کارپوه پروفیسر اجاز خټک وایي د دې خبرو د نه کېدو اهمیت ځکه ډېر دی چې دې سره به د هندوستان او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د هند او پاکستان د قومي امنیت سلاکارانو د کچې د دې مذاکراتو اهمیت ډېر وو.
خبرو سره پروسیس روانی جائے خبروں کے بجائے خبریں چل رہا ہے کو اغروغه دې زمونږ را وسته چې څومره دې زکیلو وران را وسته دې چالو پات چې مخکې فرستا په خپلو لږ پټو او د څو په لړې کې خو دې وزا کلاس په خنه دې نو یو هیڅ دې جوړ کړو او ما ته دې ټول په لړې کې نو هغه اختلا او ځان میلاد سره نیګټیو اهمیت دې
خبر
تعلقات خراب پڑی اثر باہر اڑک بان کروں گی ہمارا خیال ہے پاکستان افغانستان کے بارے میں افغان څنګه هغه څه په لکه جگړه نه کوي دا چې کشمیر کې هم کیږي چې په ترون ځای نه کوم دی چې نو او بیا د کله واپس راځي ما څنګه څه نه دی راځي.
خټک صاحب دې کې د فوجیانو څومره رول دی د دواړو ملکونو؟ ډېر وخت ویل کېږي چې فوجیان بارني پالیسی جوړي خصوصا په پاکستان کې. د دې څه رول دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي؟
نو وی په یان رول څنګه دې څنګه دې ځو مختلف خبرې یې هو دې نه خلګو ده پټ او په جایا خارج پالیسی کې خاص کر انډیا سره افغانستان سره امریکا سره دې تعلقات کې دې ټول دې د سیستم دې ځاګړي او هغه دې چې دې څه یې کوي چې څه یې کوي او په دې ځای هم چې په دې انداز کې څه څه نو دښمن دی دښمن دی نه جګړه ته تیار دی او هغه انداز کې دا هغه اوس هم انډیا نه راتاویږي. خو ډېر پاس کښې بارونه راغلي زمونږ ډومیسټک دی ایکسټرنل دی هغه اسانه باوجود او پیراډایم شفټ باوجود پاکستان اوس هم په انډیا کښې چې ده رایټ او رانګ ابدان راځي په انډیا باندې او سیکیورټي پرسپکشن اوس هم د انډیا نه کوي ټول پالیسي پلانینګ ټول انډیا په ذهن کښې جوړېږي. نو اوبویسلي انډیا سره هغه تعلقات چې کم نه شول یا په دې ودرېدل نو هغه خاص کر هغه په بیلاروس کښې د یو مختلفه بحال پاکستان د بیا پرانیسټو ورکړل د دهشتګردۍ باره کښې هغه خبره بیا لاړه دې دغه باندې ختمه شوه چې اوس مونږ په دهشتګردۍ خبره نه کوو اول په مخکې کوو. نو ما خیال دی هغه مختلفه بیان لاړو غیب شو ختم کړل بیا تر او بیا مونږ شپېروان ته لاړو
دا مشال ریڈیو دا
په کابل کې د پرونسي په ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره 200 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان جوبل شوي هم دي. دا حمله د مکوریانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلې او وایي چې د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو نه کار واخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. بلخوا نیټو وایي په دې برید کې درې ملکي امریکایي هم وژل شوي دي. د کابل برید نور حال زموږ د همکار عصمت ساروان ناورو.
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یوه روغتون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکي وګړي دي. د ورکړل شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او 68 نور ټپیان دي. ناټو وایي په وژل شویو کې درې ملکي امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نورو وروسته د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. پیښه په مکرویانو کې د شینوزاده په نوم د یوه شخصي روغتون مخې ته شوې. د دې روغتون یوه ډاکټر مجیبالله تورکی پرون له پیښې څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چپخانې موجود دم ده بدن خپله پرسنل چپخانې کسان هغه مریضان چې ډېر زیات خوږ شوي دي او هغه سره کښې چې خلک زخمي شوي وو هغه راسن دا خونه انتقال شوي نورو چپخانو ته.
وسلوالو طالبانو له پیښې څو ساعته وروسته په دې برید کې لاس لرل رد کړل. طالب ویان زبیولا مجاهد رسنیو ته په یوه استولې خبر کې ویلي په دې حمله کې چې ولسي خلکو ته یې مرشوب له اړولې لاس نه لري. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړي چې ډېر ولسي خلک پکې وژل شوي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسلوال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوې خوا د مسله د مرګ د ملا عمر شې او په دغه باندې تور ولګېد په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي وو په مابین کښې سره راغلي دي او ضعیف شوي دي چې دوی لپاره دي چېورته خپل قوت معلوم کړه خپل قوت وښي خپل یووالی وښي نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنې په سیمه کې دا برید په سختو ټکو غندلی. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان یې عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونۍ حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
دا مشال تر څنګ اوسې دا سهار لنه هو دا ماښام تر شپږو
اوریدونکو په لاهور کې الیکشن ټریبونل د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق انتخاب ناقانونه ګرځولو وروسته د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل دوه شتم کې د بیا انتخاب کولو حکم ورکړی دی. بلخوا ایاز صادق وایي چې د الیکشن ټریبونل فیصله تسلیموي، خو په دغه فیصله ورته اندېښنې هم شته او دغه به په سپریم کورټ کې چیلنجوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
په فیصله کې ویلې شوې دي چې الیکشن کمیشن په 2013 کې په ان ای 122 او پی پی 140 کې ټاکنې د قانون مطابق نه دي کړې او الیکشن کمیشن د عملی د ناقص کارکردګۍ له وجې نتیجې متاثر شوې دي. نو دې حالاتو کې ضروری ده چې د قومي او صوبایي سملو په حلقو کې بیا د سره انتخابات وکړي شي. د فیصلې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د قومي سملې سپیکر سردار ایاز صادق وینا و چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي، خو په دې فیصله ورته اندېښنې هم دی، نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي. د نوموړي په وینا چې په فیصله کې د درغلي ذکر نه دی شوی او د الیکشن دوران د بیضابطګو هغوی ذمہوار نه دي. مشال ریډیو چکله د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک نه تپوس وکړو چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې وروسته سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی سپیکر پاتې کېدی شي او کنه. نو په جواب کې نوموړي وایي
تر څو راشي چې د دې حلقې د الیکشن خبره ده، نو هغه الیکشن سندم وګرځول شو، نو د کاندیدیټ چې ده فیلحال منسوخ شو. زمونږ موجوده دا چکم سپیکر صاحب دے دغه فیصله تر مخه خدا مدی سپیکر نشي پاتې کیږي. دا یو آپشن دا غو سرستا چې اغا د سپریم کورټ لمن تزان واچي او هلته نه دا شي سیاړو واخلي چې پاغي باندې د الیکشن ټریبیونل دا فیصله وزنډول شي. نو په داسې حالت کې بیا د دغه زور کینډیډیټ تر بیا فیلحال برقرار وي.
خو د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې امکان لري چې سردار ایاز صادق د سپریم کورټ له خواستې ملاو شي. خدای الیکشن ټریبیونل فیصله نوموړی یو متنازع شخصیت جوړ کړو، انور لا پکار دی چې د سپیکر د چوکۍ څخه استعفا ورکړي.
مختلفي جمهوریت معاشرو کې عموما چې دا څه قسمه فیصله راشي یا چا خلاف هغه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي، او متاسفانه پاکستان کې د کوم جمهوریت کلچر دی یا جمهوریت اقدار دی هغه ډیر کمزوري دي. نو په دې وجه باندې اثر چې چا خلاف دا څه فیصله راشي هغه خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي، نه د مواردی قبول کړي او نه دا وایي چې بس
د یادونه دا چې 2013 کال په مئی میاشت کې شو ټول ټاکنو کې په دې حلقه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماته ورکړې وه. خو د ټاکنو وروسته عمران خان په الیکشن ټریبیونل کې د نتیجې پر ضد درخواست دایر چې پکې ادریس خپل کړی وو چې د انتخاباتو دوران درغلی شوی دا، نو سردار ایاز صادق دې نااهل وګرځولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر 2 نورو کلونو یعنی د 2010 کال تر پای وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هېواده راوسي. د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر په 2 ورځنۍ دغه غونډه کې په دې ټینګار شوی دی چې د کډوالو راتګ به هېواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل راکوي.
په کابل کې د افغان حکومت، پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر ترمنځ 2 ورځنۍ غونډه په 3 مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2010 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو این ایچ سی آر لاسته استازو سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یې وویل.
در نهایت به این نتیجه رسیدیم کې مجموعی افغانهای فقیر مدرسه
بالاخره دې نتیجې ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسنادو پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. له دې سره هغه کډوال چې هلته دي ټاکل شوي د اوسېدو نیټه یې د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو اوسنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسېدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یوه کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډېره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کېږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کېږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کېږي چې پاکستاني تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کېږي. دلته پاکستاني نوټونو ته اور ورکول کېږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغېز کوي. د پاکستاني پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډیرو افغانانو کوربه وو. دوی ویل دې ډلې تر نیمایي ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو استاسو سره د مومندو ایجنسی ساپو په سیمه کې وسلوالو یو شمېر اسپیټالونو په مختلفو پیښو کې رنګ کړي. د ساپو سیدونکي وایي چې یوې خواته چې کوم روغتونونه فعال دي نو پکې ډاکټران ورته نه ورځي. په دغو روغتونونو کې دوایانې نشته او د نورو سهولتونو هم نشتوالی دی. بلخوا چارواکي وایي چې دغه مسلې په پام کې دي او په دې لړ کې به اقدامات پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د بر محمد ایجنسی د ساپو تحصیل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلي روغتونونه بیا جوړ کړی شي او روانو روغتونونو ته ډاکټران راولېږل شي او په ناقصه دوایانو دې پابندي ولګول شي. د ساګي سیمې اوسیدونکي سیال جان وایي
دا ټول د کوم غیر قانوني سیمپل دوایانو استعمالي کې هلته اسپتال جوړلې او کالته کلیوال ډاکټران دي. سرکاري اسپتال له کوم نلاندې پاوي کې ارمي والا دي. سرکاري اسپتال په ممند جنته کې شته نه دی. دا نه کوم جوړ وغوړا شي دی او دا یو انجوز والا جوړ کړی دی.
د دغه سیمې یو بل تن اوسیدونکی فردوس خان وایي چې هغوی ته د صحت د بنیادي سهولتونو د نشوالي له وجې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. څو وارې د حکومتي چارواکو نه د دغه سهولتونو غوښتنې کړې هم دي، خو لا یې هم مشکل نه دی هوار شوی.
کوم اسپتالونه دي او هوران دي دغه یو بیچو ده په دې لګړو کې هغې کې وو کوم د ضرورت سامان یې نو دغه څه سامان نه وي. دغه فیدا هغه ډاکټرانو چې ته کړې ده څوک چې میټرک پاس دي
فضلی ودود ساپی وای چې په سیمه کې کوم ځانګړي دواخانه هم دي نو دوایانې ناقصه دي. باید حکومت ته دغه ناقصه دوایانو خرڅونکو په ضد ګامونه واخلي.
اعلی چارواکو ته هغوی ته موږ څو وارې اپیلونه کړي چې دوی دې د دې اسپتالونو د جوړولو باور دي په دې باندې وکړي او د دې ځای خلکو چې کومې ستونزې دي مشکلات دي دا دې حل کړي. تر اوسه پورې چې کوم دی د حکومت لخوا موږ هیڅ جواب
بیا میں د محمد جنسی د غلنه هیڈ کوارٹر ہسپتال د میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ریاض خان ته د غولس ستونزې وړاندې کړې.
بالکل د دې خبره ټیک ته خدای کې زمي لکه د لکړو ہسپتال شو محمد ګټ ہسپتال شو زمګ دې ته ویزو سایټ تلل شو دا فرصا کې شو کنه دې نو دې کې چې کوم ہسپتال نو رانچی و هغه موږ په اړه بالکل نیو ټو کړی دي.
نو آیا د محمد جنسی د صحت محکمه د ناقصه د خرڅونکو په ضد ګام اخلي او یا نه؟ ډاکټر ریاض وای
چې کوم زمونږ کوم هیلث ریګولیټری اتارټی ته کوم ستا موږ به کړی دي هغه په فاټا کې اپلیکیبل نه ده کوم سره په فاټا کې ډرګ انسپکټر نشته موږ سره دغه خلک په سیکریټریټ لیول دی برتی کی او نو بیا به موږ دغه خلکو چیکینګ هم کولی شو
د سپو د تحصیل زیاتره اوسیدونکو د محمود ایجنسی روغتونونو په ځای د نوګۍ باجوړ روغتونونو ته ورځي خو وای چې حکومت ته باید د دوی په سیمه کې روغتونونه آباد کړي شانواز ترغځي مشال ریډیو محمود ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده لنډ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو
د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیل دوه څخه یو ورځ مخکې منسوخ شوې ټاکل شوې و چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې ډیډ کې وشي پر راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کېدل قلم ګرځولی او په دې حلقه کې د دوباره ټاکلو حکم ورکړی بلخوا آیا صادق وایي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کوي نن سهار د باجوړ ایجنسۍ پر ایګي سیمه لوی مامندو کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې دغه سیمې اوسیدونکي محمد متهم شوی دی د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی د دې پیښې پر پسر منلې افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سخت ټکو غندلې بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استاري دفتر یا یونیما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې د کابل د برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده د افغان اریانه هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو پروګرام کې کسو هم بدلون راغلی خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاري کړی چې له مخې شپږ سیاسي بندیان بخل شوې دي په بخل شو کې د ولسمشر د سوکیا پخوانی امیدوار نیکلای ستاکوویچ هم شامل دی د شام سرخار د مشت نګدی په دوما خارګوټي راکټي برید کې تر 200 زیات کسان وژل شوې دي ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالف وسلوالو په لاس کې ده د ژغورنې کارکونکو وایي تر تیر نیمې شپې پورې لسکونه مړي دي نو ودانې نه ملبي راایستلي او په لسکونو نور ټپیان دي چې په کې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه ده
لند خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر نوري د اوسم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتی مشیرانو په مذاکراتو لیکلي دغه لړکی مشرق ورسپانو وایي چې هندستان د مذاکراتو نه تختی او د دې لپاره د اول نشرتونه ایخی دي چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي او که داسې وي نو بیا د مذاکراتو څخه ضرورت نشته خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړل شوی دی چې هر کله د کشمیر په حق لا خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې اغستی شي اداریه وایي چې هندستان وخت په وخت پاکستان ته بانی جوړوي لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیمانی کانفرنس دوران هم هندستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي خو پاکستان داسې ونه کړ او د کانفرنس کوربتوب یې پرېښودو د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوي دي کوم سره چې په نړیوال کچ د هندستان لویه بدنامي شوې ده اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کړکیچ کمولو لارې لټول پکار دي خو هندستان کوم رویه خپل کړی دا د سربا مسلې نور هم سیوا کیږي لکه د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیري مشروالې گرفتاری او هغوی يرول نونړيوالې رورولې او ملګری ملتونو لا د هندستان د رویه جاج غستل پکار دي او د لړکی دوی لا پاکستان سره ودرېدل پکار دي د دې تر څنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې تیر کال 14 دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول پیښور د وسلوالو برید وروسته په 23 دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندی زغونډه وشو پکې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم شو او د دې لپاره یې د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کامی تګلاره وټاکله د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو اداري وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي دا شان بلوچستان حکومت لخوا کړل شوی اقداماتو په وجه ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډیره حده ښه شي. اداري اخیره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کولی شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي، کم چې د ترقی او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سٹریٹ جرنل ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو، ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو لیکنې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ د همکار ملیحا امیرزاده ناورو.
وال سٹریٹ جرنل ورځپاڼه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري، نو په آخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي، لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. ورځپاڼه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل، کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. ورځپاڼه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هیواد د ترهګرۍ ښکار دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر ورځپاڼې په خبره، پاکستان راتلونکې میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې قربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنس په خبره، افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نور اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابۍ زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستانه خپل جنگي ځواکونه وستلي دي. د اژانس په خبره، په همدې حال کې د حقایق څرګند دي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشت دي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعات دا واضح شوی دی چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګرۍ او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي، نو کېدی شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس لیکي کچرې داسې وشو، نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډیپلومیټ مجله لیکي چې ایران له هم پاکستان سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار نشي پیلولی ځکه چې په دغه هیواد اوس هم نړیوال بندیزونه دي. د دغه مقالې نورې مهمې برخې په دې رپورت کې. ډیپلومیټ مجله لیکي ایران د نړیوالو طاقتونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه په تیره میاشت کې معاهده لاسلیک کړه، خو دا لا نه ده معلومه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه به هم سرته ورسیږي او که نه. په دې تیرو ورځو کې پر دې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د ایران به پاکستان ته د ګیس پایپ لاین په منصوبه زر تر زره کار شروع شي چې څنګه دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې شي. خو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د ګیس پایپ لاین په منصوبه لا اهم بندیزونه په خپل ځای پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي، ایران لا اهم د نورو هیوادونو سره څه قسمه سوداګري نشي کولی او زیاتوي کله چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په شوي معاهدې عمل پیل کړي، نو له هغې وروسته به په دغه هیواد بندیزونه نرمولی شي. په اسلام آباد کې یو څیړونکی د نوم نه ښودلو په شرط ډیپلومیټ ته وایي، د امریکا لخوا د دې بیان د راتلو وروسته داسې معلومیږي چې امریکا د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه نه دی خوشاله. په دې تیرو ورځو کې په میډیا کې داسې خبرونه وو چې روس او چین د دغه منصوبې په حق کې دي، ولې امریکا یې مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر چې کله د روان کال په جنوري کې د هند دوره کړې وه، نو یو مقصد یې دا هم و چې په دغه سیمه کې د روس او چین په مقابل کې هند یو داسې هیواد دی چې په آینده کې د امریکا لپاره په جنوبي ایجیا کې یو ښه مرستیال هیواد ثابتېدی شي. بلخوا ماسکو چې په تیر وخت کې د نوي ډیلی سره نږدې پاتې شوی دی، اوس یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې جوړیږي او داسې معلومیږي چې په دغه سیمه کې یو بدلون روان دی. بلخوا د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په اسلام آباد کې د شپږ څلوېښتو بلیونو ډالرو د سرمایه کاری اعلان وکړ چې دغه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه سرمایه کاری ده.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغه ده، وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کری بدرنگ زکه ده چی دا اغا مینه نجون ده سرنسته ده
غلط فهمی ده چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکن ده ختمی گیده.
منگه خیلی امین دی نور نگواری چی نور بگنا زامن و کتابو چون تا کینی طول تخفل پلاو غالای چی نور غور بند کی
ده سولی آواز ده
ده سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو اونیزې خپرونې د باختر ستوري ته. دا پروګرام چې په کلتوري او ادبي هلو ځلو جوړ شوی وي، ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي. نو راځئ چې وایو. ورو
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت د جوړې شوې مشاعري ریپورت ولرو. بیا به له ځوانې شاعرې پیروزي مجیدی سره د هغې په شاعرۍ څو خبرې ولرو، او په اخره کې به د صابر شاه ساپي په غږ کې یو ښکلي ترنم ته غوږ شو. نومړی ریپورت ترازو د زمری اته ویشتمه چې د اگست له 19 نیټې سره برابر و، په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د شپږنیوي میکلیزې په توګه ونمانځل شوه. په ننګرهار کې هم دغه ورځ په بیلابیلو سیاسي، تفریحي، ورزشي او هنري نندارو د ترسره کولو په مشاعري هم ونمانځل شوه چې د مشاعري له برخې څخه یې څو شېبې په رپورټ کې رانغاړو. د ننګرهار د ترنم بلبل سراجی په غږ کې دا شرنګېدلې او جذباتي سندره د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د تېرې پنجشنبه په شپه د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت ګڼ شمېر شاعران د زرګونو مینهوالو په وړاندې ورټول شوي وو او د ازادۍ سندرې ویلې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمین د مشاعري په جریان کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، له نورو مشاعرو سره د دې مشاعري توپیر دا دی چې ټول شاعران د ملي احساس له زاویې نه شعرونه وایي.
د هېواد د خپلواکۍ د جشن د خیل مانځنې لپاره موږ مشاعره لرو او ګڼ شمېر شاعران د مختلفو سیمو څخه راغلي دي او په دې کې برخه اخیستې ده او هر یو په مینه باندې شعر وایي. دا مشاعره د نورو مشاعرو تر منځ توپیر په دې کې دی چې په دې مشاعره کې ځوان شاعران ملی احساسات کرکې وطنی احساسات کرکې او ځوان نسل د هیواد پالنې روحیې ترابلی یعنی داسې شکل نه دی چې مثلا د دوی پیغام د پردو لپاره یو بلکې د افغانانو لپاره او د خپل هیواد لپاره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوښي څرګنده کړه چې ځوان شاعران په ملي جذبه راټول شوي او د خپل هیواد د ازادۍ یاد په خپلو شعرونو ویلو سره تازه کوي.
چنن پدورا شان او شوکت او خوشاله او بے سابقه ول منظر شو دا استاد په مټ باندې او استاد په کومټ باندې وا
محمود واکمن چې دغه مشایری د وایندوینو لډلې څخه وو. مشایری د وتیلی شاعر پیر محمد کاروان په یو غزل پرانستا.
زموږ د ازادۍ بویا زمیر امان الله د ټول افغان په زړه کې ناس امیر امان الله او راویخی و لسون اکڑل خوب د غلامی راویخی و لسون اکڑل د خوب له غلامی او چیغای چکڑا جیب او چیغای چکڑا پورتا ده تکبیر امانولا او خامار د استقبار چی غل نیمی نڑی تاو دا اوش پر تندی باندی پتیر امانولا او بدل پا خوشالی کڑا زمگ ویر امانولا.
متی ولا تراب چې ننګرهار ته یې نظم وایو د اورېدونکو د درون استقبال سره مخ شو.
د امن او د صلحې د ادب د زانګو پلاره د علم او عرفان د رڼا خاره ننګرهاره په خپلو وینو رنګ یې دغه ټول چپکا کړه ته هم د ازادۍ تندې وهلې چناره دا سپینې واورې نه دي د ابۍ سپینې شودې دي دا اوښکې د دې غرونو دي ویالې دي کچنې دي امو تر کمال خانه کنړې تر اباسینه اوبه نه دي پټرول دي دا د دې ملک خزانې دي.
د مشاعري دغه بنډار د شپې تر څلورم پار پورې دوام وکړ.
مونگ پہارا بنا ٹول پلو پردی پی جنو مونگ پہارا بنا ٹول پلو پردی پی جنو خوشوالو نشتا دی لاد آزاد خوشوالو نشتا دی لاد آزاد اگر نہیں وادا ساد آزاد خوشوالو نشتا دی لاد آزاد اگر
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان شاعره پیروزه مجیدی چې د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ سره تعلق لري او په یو شخصي خونځي کې د استاذۍ دنده پر مخ وړي په دې وروستیو کې یې د ته زما کور افغانستاني په نوم د شاعرۍ ټولګه هم خپره کړې چې د یو شمېر لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده. له نوموړي سره مو د هغې په شاعرۍ خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
پیروزه جان، که دا راته ووایي چې شاعري ته څنګه راغلی، یعنی دا ستا د احساس زیږنده ده که نه؟ مطالعه دې وکړله او دې ته وهڅېدې چې شعر دې ووایي؟
شاعري په خپله چې دا الهي ورکړه او دا دی چې خدای تعالی هر څوک ته نم ورکوي. او زما چې د شاعري ته مې د وطن د ناخوالو دردونو او د دغه زموږ د وطن د وروسته پاتې کېدو لاملونه چې دي زه دې تړه کړم چې شعر ولیکم او شاعري مې هم ټوله مستي ده. د وطن دردونه دي، ناخوالې دي، او خپله چې ده زه یعنی مطالعه خو شرط دی پکې، ځکه چې باید د نورو استادانو لیکوالو شاعرانو کتابونه باید مطالعه شي. خو د مطالعې تر څنګ زما شاعري تر ډېره حده الهامي ده او د الله ورکړه ده.
کتاب دې کوم یو چاپ کړی دی تر اوسه پورې؟ که چاپ کړی وي په څه نامه باندې؟
هو، یو شعري ټولګه مې درې نویم کال کې چاپ شو چې د ته زما کور افغانستان په نوم، چې په دغه شعري ټولګه کې مې بیلابیل فورمونه دي، د غزل نه نیولې تر چاربیتو پورې، ترکیب بندو، ترجیب بندو، هم مثنوي او ډېر فورمونو کې مې شعر ویلی دی.
دا د شعر کوم زیلونه چې تا وښودل مثلا مثنوی ده او غزل دی او نظم دی په دغه اړه باندې تاسو مطالعه کړې ده؟
بله کتابونه خو مطالعه کړې ده، خو شکر گزاره خو په دې ما چې په داسې یو ټاټوبه کې زیږېدلې ما چې هلته د پخوا څخه چې وو د شعر یادونه وو او بې سوچ دی په خپل غېږ کې لوی شاعر ملنګ جان درلود. دماغه کتابونه داستانونه به مې د رادیوګانو د لارې چې اورېده دماغه ماشومتوب او کوچنیوالی له مې شوق ورسره او دماغه د کتابونو په مطالعه سره مې چار بیتونه لیکلي دي او چار بیت او دا نور مطالعات چې دی په مکتبي زده کړه کې دوران کې مې لیکلي.
دلته په جلال آباد کې د کور ادبي بهیر په نوم یو ټولۍ شته دی چې یوازې خویندې شاعرانې پکې راټولېږي. د دغه کور ادبي بهیر غړیتوب لري که لري غونډو ته راځي؟
غړیتوب خو که تاسو ته ووایم چې لرما یا کوشش کوم خویندې چې تر ډېره حده دوی په دغسې شرایطو کې د اقدام کړی دی زه ویاړم ورباندې چې په دغسې حالاتو کې دوی دومره جرأت کړی دی چې د ښځو لپاره یو بهیر جوړ کړی دی او په مشاعرو کې تر اوسه مې زیاتره غونډو کې دوی ګډون کړی.
تاسو مخکې ویل چې تاسو د وطن لپاره شعرونه لیکئ، نور داسې ټولنیز مسایل زه چې چا سره هم مرکې کوم وایي چې یوازینی وجه دا وه، یعنی مینه وه، مینه د مور سره، مینه د پلار سره، مینه د وطن سره. تاسو که مینې ته شعرونه ویلي، ستاسو د مینې مصدر کوم ځای کېدای شي؟
بالکل، مینه خو چې دا خپله د ژوند دویم نوم دی او ژوند پرته د مینې نشي کېدلی، خو زما چې په شعرونو کې زیات معلومیږي شاید مینهوال اورېدونکي ته همګړۍ زیاتره که زما ټولګې مطالعه کړې وي. زما د شاعرۍ ډېره برخه چې ده د وطن په مینه باندې راڅرخي. هغه ټولنیز خلکو سره چې زه مینه لرم د هغوی لپاره مې شعر ویلی دی، د استاذ لپاره، د مور دپاره، د پلار دپاره. دغه ټولنیز موضوعات خو زیاتره رخې چې دی د وطن مینه ده.
اخیره کې داسې د خپلې تبې د یو غزل نه سو بیتونه د مشال راډیو اوریدونکو ته وړاندې کی، زبم خوښ شم او اوریدونکو بم خوښ شي.
ډیر زیاته مننه. غزل په دې ډول دی چې دریا ډکې سجدې کې دي د ثواب په تمه، داسې وګړي د ګرځېږي د عذاب په تمه. افغان بچی به خود لیلم نه محرومه وي چې خواران د ونو لاندې ناست وي د کتاب په تمه. هسې پلمې دي چې به سوله ګاونډیان راولي، هغوی خود دلته د مدام د انقلاب په تمه. اوس مو خیالونه بدل شوي دي، جګړې نه کوو، نور نو ګرځېږی مه د وینو د سیلاب په تمه. نن چې ځواني ده، نن چې وخت دی استغفار ووایه، ډېر دي چې اوس بېرته ځورېږي د شباب په تمه. فیروزي، موږ په وینو سره ډاګونه ډېر ولیدل، یو سم او غر کې د لونګ او د ګلاب په تمه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د صابر شاه ساپی په غږ کې یو ښکلی ترنم.
ساقی بوګنی کملک پام راکا، باران وریږي مال جام راکا. په خپل وطن چرته د سیند په غاړه، په خپل وطن چرته د سیند په غاړه. خواږه یاران سکړې ماخام راکا، خواږه یاران سکړې ماخام راکا. باران وریږي مال جام راکا، باران وریږي مال جام راکا. زان بل تھانا سپیلنے کمز، زان بل تھانا سپیلنے کمز. سہی اشارہ خودی پبام راکا، سہی اشارہ خودی پبام راکا. باران وریگی مال جام راکا، باران وریگی مال جام راکا. دانی ملاری ملگر جان کم، دانی ملاری ملگر جان کم. د تګلو زنا تر مرام راکا،
د تګ لوزونه تر مرام راکا باران وریږي مال جام راکا د هر جابر سر د زغاری مګم د هر جابر سر د زغاری مګم خو بدرګا د پختون قام راکا خو بدرګا د پختون قام راکا باران وریږي مال جام راکا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی زخ خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
Was that it?
ಮಂತರೇ ರಾತರಾವಳ ಆಸಿತ ಮಂತರೇ ರಾ